مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. د 2015 کال د اپریل د میاشتې 14 تاریخ د نهه یا سه شنبه ورځ ده. په دې غړی کې بعد د یمن په شخړه کې د سعودي عرب د ملاتړ په اړه د پاکستاني وزیر اعظم څرګندونې، د بلدیدی انتخاباتو په اړه د قبایلي سیمو د سیاستوالو نظر، او د پاکستانی چارواکو کابل ته سفر ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. خو اول به خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د یمن مسله د مذاکراتو د لارې حلول غواړي. پاکستانی چارواکي وایي د متحده قومي موومنټ د یو مشر عمران فاروق قتل کیس یو مرکزي ملزم نیولې دی. د پاکستانی چارواکو یو وفد به نن کابل ته ورځي او هلته به د افغان چارواکو سره په بېلابېل موضوعاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب ته د یو ستراتیژیک اتحادی په یادولو سره یو ځل بیا ویلي چې پر خاوره به هیڅ قسم تیرې برداشت نکړي. خدای ونه ویل چې د یمن په کشاله کې به د سعودي په غوښتنه خپل پوځیان یمن ته دغه حوثي باغیانو خلاف ولیږي چې پر ایران یې د ملاتړ تورونه دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې د سعودي د مذهبي چارو د وزیر او د پاکستاني پوځ د مصر سره تر جدا جدا ملاقاتونو وروسته خبر اعلان ته وویل.
I also conveyed to the Iranian
ما د ایران د بهرنو چارو وزیر ته چې د اپریل په 9 پاکستان ته راغله وویل چې په یمن کې د حسینو په لاس دغه هیواد قانوني حکومت چپکولو یو خطرناک مثال جوړ کړی دی چې ټولې سیمې لپاره سخت خطرونه درلودلی شي. ما هغه ته وویل چې ایران دې پر حسینو خپل اثر رسوخ وکړي چې مذاکراتو ته حاضر شي. یاد دې وی چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي یغینو پر ضد د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت پر ځای کولو لپاره له پاکستانه پوځي مرسته غوښتې وي. خو د پاکستان قومي اسمبلې د یو قرارداد په منظورولو سره په دې شخړه کې د خپلو پوځیانو د ښکېلولو خلاف فیصله وکړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ به د لوړ پوړو چارواکو یو وفد نن کابل ته ځي او هلته به د افغان چارواکو سره ملاقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوموند شکیب مستغنی پرون خبرلان ته وویل چې دا وفد به افغان ولسمشر او نور لوړ پوړو چارواکو سره د تجارت او افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کوي. یاد دې وي چې د وروستیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نورو ملکي چارواکو هم کابل ته څو ځل سفرونه کړي دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د متحده قومي موومنټ ګوند یو مشر عمران فاروق د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیولې او د هغوی په وینا دا مرکزي ملزم دی چې نن به عدالت وړاندې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون مازدیګر اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دا سړی په کراچۍ کې نیول شوی دی. هغه زیاته کړه چې نیول شوی سړی هغه دوه کسانو ته ویزې او نورې ضروري اسانتیاوې برابر کړې وې چې عمران فاروق یې په لندن کې وواژه. هغه زیاتوي
گزشتہ ایک سال سے ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز
لتیر یو کال رئیسی زمگ جاسوسی و امنیتی دارو پورا کوشش کرو چی دا سڑے ونی سی زکا چی دے دے قتل مرکزی کردار دے. دا سڑے لکراچی نیول شوی دے او هغه شواهد او اسناد چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ ته برتانیا او سکاټلند یارد پولیسو راکړی دي، نو په دې خبره اطمینان خیم چې اوس به دې کیس کې بنیادی او تیز پرمختګ کیږي.
بڑی بنیادی پیشرفت ہوگی.
یاد دې وی چې عمران فاروق په 2010 کال کې په لندن کې لخپل کور بهر د چاقوګانو په وهلو وجل شوی و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري. افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس سیاسي یو ترمن د دفاع وزارت چوکۍ ته د یو شخص د نومولو په سر د نظر اختلاف حل شوی دی او د دفاع نوی وزیر به ډیر زر ولسی جرګې ته وروپیژندل شي. د افغان ولسمشر بیان د اجمل عبید عابدی د پرون د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبر کول چې د ګډ کار په محل د ډول د نظر اختلاف عادي مسله ده. یاد دې وي چې تیر هفته د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نومان خپل ځان له دې چوکۍ لري که او وی ویل چې نه غواړي د نامو په سرمن اختلافات رامنځته شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرسته به دغلته بېلابېلو سیمو کې څوارلس ښوونځي یا سکولونه او درې روغتیایي کلینیکونه جوړیږي. مرستیال ولی حنیف ګردیوال پرون خبریالانو ته وویل چې پر دې کارونو به لس اشاریه څلور میلیونه ډالر لګیږي چې ورسره به د زرګونو ماشومانو تعلیمي او د ګڼو سیمو روغتیایي ستونزې حل شي. پرون جلال آباد کې په همدې اړه جوړ شوې غونډه کې قومي مشرانو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د دې نوې پروژو لپاره به د امنیت په برخه کې ورسره پوره پوره مرسته وکړي. د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ انبار ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې پلي ځواکونه په داسې حال کې چې پوځي الوتکو یې ملاتړ کوو. پرون د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې پراته بوفرج ښار ته ننوتل. د رپورټونو له مخې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې دیارلس وسلوال وژل شوي دي. د جنوبي رمادي ښار په حوز او شاوخوا ولسوالیو کې هم د سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. د رپورټونو تر مخه عراقي پوځ په دې ځای کې د دې وسلوالې ډلې درې وسلوال په یو کمین کې وژلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی دی چې له مخې پر ایران د اس 300 ډوله توغندیو پر خرڅلاو لګیدلې بندیز لرې کیږي. د روس په دې ګام د امریکا او اسرائیلو انتقاد شوی. روس په 2010 کې د لویدیځ د فشارونو په نتیجه کې ایران ته د اس 300 میزایلو د سپارلو څخه ډډه وکړه او په دې برخه کې کړی قرارداد لغوه. دا و تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو به په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي سعودي عرب ستراتیژیک ملګری دی، خو د پارلیمنت په دې فیصله ولاړ دی چې وایي یمن ته به پاکستانی پوځیان نه ځي. خو یو څېړونکی وایي
پاکستانی ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. د دې د خاطر پارلیمان ته لاړو، خو زما خیال دی چې میاسف نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښی دی چې دا وایي چې بس یو دسته به لاړ شي، هغه به سعودي کې ډېره وي.
د قبایلي سیمو سیاستوال بلدیتی انتخابات غواړي او د دوی په وینا په دې سره خلک کولی شي چې په خپلو سیمو کې ترقیتي کارونه په ښه ډول وکړي.
که په فاټا کې دا بلدیتی انتخابات ونه شول نو بیا موږ په کومه طریقه کولی شو چې موږ دغه ملک کې صحیح وو؟ په ټولو ملک یو نظام چلیږي، ملک خدای وایي سه کې بل نظام چلیږي. ټوله فاټا کې یو یونیورسټي نشته، یو میډیکل کالج پکې نشته.
د دې ترڅنګ به تاسو د غیب کړل شوو بلوچانو د موندلو لپاره د هلو زلو په اړه یو رپورټ او ورسره به دا هم اورو چې جګړو او پوځي عملیاتو د قبایلي سیمو په ماشومانو څومره بد اغېز کړی. نو رپورټونه هم شته. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ او کولی شئ چې موږ ته د دې ټولو خبرونو په اړه باندې خپل نظر هم ووایئ. لومبی رپورټ ته بور شو او د رپورټ د پاکستان د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې سعودي عرب یې دوست دی او خاورې ته یې خطر نشي برداشت کولی، خو د پارلیمنت د تیر هفتې پر هغه خبره به عمل کوي چې ویلي دي د یمن د شیعه حوثیانو په خلاف باید د سعودي په ملاتړ پوځ ونه لیږل شي. نوموړی دا خبره پرون اسلام آباد کې د حکومت او پوځ د لوړپوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړي. په همدې حال کې پاکستان کې ځینو سخت دریځو ډلو ویلي چې که پاکستان یمن ته پوز ونه لګی نو دوی به خپل وسلوال الته ورواستي. په دې اړه دا رپورټ اورو. پرون د سعودي عرب د مذهبي امورو د وزیر او پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره تر ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد کې خبرالان ته وویل چې د پارلیمنت هغه فیصله نه ماتی چې تیره هفته یمن ته د پاکستانی پوځیانو د نه لیږلو په حق کې کړی ده. نوموړی د یمن د کشالې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار وکړ او ویل
The resolution has affirmed
د پارلیمنت قرارداد په واضح الفاظو کې دا ویلي چې د سعودي عرب د خود مختاري سرغړونه او یا هم هلته دو مقدسو ځایونو ته ګواښ به د پاکستان قوي غبرګون راوپاري. موږ دا ډاډ په داسې وخت سعودي ته ورکړی چې زموږ پوځیان د ضرب عضب په عملیاتو کې مصروف دي. موږ د سعودي سره د ځمکنیو حالاتو او ممکنه خطرونو د څار په اړه رابطې تیزی کړي دي. باور لرو چې د یمن د ولسمشر هادي د حکومت بحالول به دغه هیواد کې امن پځای کړي. په یمن کې حوثی شیعه یغانو چې د ایران ملاتړ تور په پورې دی د ولسمشر عبدربو منصور هادی حکومت چپکړه چې د سعودي عرب ملاتړ ورته حاصل دی. سعودي عرب له پاکستانه د حوثیانو پر ضد د روانو کاروانو لړکی پوزی مرستې غوښتې دي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد وایي پاکستان باید دا مرسته ورکړي.
سعودي عرب او کم د خلیج ملکونه چې کم دي دا پاکستان لپاره ډېر مهم دي. دلته تقریبا 3.5 میلیونه خلک چې کم دي نو هغه دلته د خلیج کې او په سعودي عرب کې روزګار ګټي. دا غي تقریبا 10 بلین ډالر چې کم دي $14 بلین کې 10 بلین خو د خلیج نه او سعودي عرب نه راځي. ایران بلخوا وګوریا خپل ځان دې علاقه کې اثر رسوخ زیات اور د پاره دا حرکتونه شروع کړی دي.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر دوه ورځې وړاندې د پاکستان د فیصلې په غبرګون کې ویل چې دا به ښې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي نواز شریف په ماهرانه ډول خپل پرونی تقریر کې د عربانو د غصې د راکمولو کوشش وکړ.
پاکستان د سخت پوزیشن کې دی په دې حالاتو کې. سعودي عرب باندې ذاتي او سیاسي او فوجي حساب کتاب کې ډېر احسانات دي. نو موږ ته خو داسې ښکاره ده چې دوی په منډه لاړ شي نو اوس خو دوه درې هفتې کېږي چې دوی نه دي لاړ. دا خو د پبلک اوپینین کامل دی. ولې چې جنرلي پبلک اوپینین دا دی چې مزه یې بیا دا دی چې زما داسې خیال دی چې پاکستاني ځواکونه نه غواړي چې یمن کې وجنګېږي. خراب نه وایي خو د دې د خاطره پارلیمان ته لاړو. خو زما خیال دی چې میاصف نواز شریف داسې ګنجایش ځان ته پرېښی دی چې دا چې بس یو دسته بلار شو هغه به سعودي کې ډېره وي په دې تمه که چېرته حمله وشو نو دا هغې مخنیوی به کوي.
په همدې حال کې د امریکا لخوا تر هغه اعلان شوی حافظ سعید په مشرۍ د اهل سنت والجماعت مذهبي ډلې ویلي چې که پاکستانی پوځیان د سعودي ملاتړ ته نزي دوی به خپل جنگیالي ولیږي. چې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمد سعد ورته خالی سیاسي بیان وایي.
دا زما په خیال باندې اصلي او سیاسي بیان ندی دا په حکومت باندې فشار اچي چې سعودي عرب په حق کې سیاسي او کړی شي. او زما په خیال باندې سعودي عرب به چیرې ملک کې د انتشار والا قوتونه چې کوم دي نو هغه به چیرې اجازه ورنه کړي چې داسې نان سټیټ ایکټرز چې کوم دي نو هغه هلته لاړ شي وسله والا ورکړي دا دې د خپل ایجنډا شروع شي. او یمن کې دننه دا د هغه مخنیوي کې
یا د دې وی چې اهل سنت والجماعت ډله په داسې حال کې د سعودي عرب په ملاتړ یمن ته د وسلوالو د لیګلو خبره کوي چې پاکستان دی روسیو کې د ترهګرۍ ځپل لپاره د نوې پالیسۍ د اعلان په وخت ویلي وو چې خي او بدې وسلوالې ډلې ټولې به ځپي او هیڅ یوې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په امدې ریپورت په تړاو باندې تاسو ودبتی کتنه دراورو ډان او رسپانډې په خپلې درې کې لیکلي چې د پاکستان پارلیمنت لخوا د یمن په جګړه کې د بې درفه پاتې کېدو قرارداد راتلو وروسته د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد خرقاش خبرداری ورکړی چې پاکستان به د خپل متضاد او مبهم دریز ډیر لوړ قیمت ورکړي. په ادارې کې دا هم راغلی چې د نوموړي له خبرو داسې معلومیږي چې د یمن جګړه یوازې د دې هیواد پورې محدوده نه ده بلکې سعودي عرب او متحدین غواړي چې په دې سیمه کې د ایران د اغیز مخه ونیسي. د دې مقالې غټ ټکی درته اسرار العالم مومند وایي.
د ایران ورځپاڼې په ادارې کې راغلي دي چې د پاکستان پارلمان لخوا د یمن په جګړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد راتلو وروسته د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته دړکې ورکړې چې د پاکستان لخوا یې غندنه وشوه. که څه هم دغه د پاکستان لخوا نامناسبه غوښتنو ته سخت ځواب و خو د پاکستاني پارلمان لخوا وروستۍ اونۍ قرارداد به ضرور د عرب هیوادونو لخوا غندل کېدو ځکه چې هغوی پر دې باور و چې پاکستان به په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ ائتلاف سره پوخ ولاړ وي. تر ټولو لومړی سغ برګون د متحده عرب اماراتو لخوا راغې. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش دوه ورځې وړاندې د ټویټر له لارې خبرداري ورکړل چې پاکستان به د خپل متضاد او مبهم دریځ ډېر لوړ قیمت ورکړي. په اداره کې راغلي دي د عرب اماراتو د وزیر دغه غیر سفارتي خبرې ښایي چې دغه هیواد په یمن جګړه کې د پاکستان په برخنه اخیستو څومره غوسه دی. په اداره کې راغلي دي چې دوه خبرې د پام وړ دي. لومړی دا چې د قرقاش له خبرو داسې معلومیږي چې د یمن جګړه یوازې د دې هیواد پورې محدوده نه ده، بلکې سعودي عرب او متحدین یې غواړي چې په دغه سیمه کې د ایران د اغیز مخه ونیسي، او همدغه وجه ده چې پاکستان په دغه جګړه کې ځان نه ښکېلوي. په اداره کې راغلي دي پاکستان له نری په کار چې د عرب هیوادونو سره د خو اړیکو برقرار ساتلو پر سر له خپل ګاونډي هیواد ایران سره دښمني جوړه کړي. په اداره کې راغلي دي کې دیشي چې عرب هیوادونه غواړي د یمن جګړې په بهانه د ایران خلاف موثره جنگ اعلان کړي، خو باید چې پاکستان له ایران سره نیغ په نیغه یا د بل پر مټ جګړه پیل نه کړي. په حقیقت کې دا د پاکستان په ګټه دي چې له ایران سره خپل اړیکې او په خاصه توګه د توانایي په برخه کې همکاري نور هم پراخه کړي، ځکه چې پاکستان کولی شي له ایران د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې له دې هېواده ګټه واخلي. د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر له تړون سره به د ایران ځینې بندیزونه لرې کړل شي. په اداره کې راغلي دي چې پاکستان کولی شي د یمن په شخړه کې سفارتي رول ولوبوي، او همداراز په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم لولاندې د ترکی له حکومت سره ډېر د نږدې نه کار پیل کړی دی. په اداره کې راغلي دي که څه هم د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې نامناسبه وي، خو بیا هم پاکستان لره له پامه غورځول نه دي پکار، ځکه چې پاکستان د خلیج همکارۍ سازمان د شورا غړو هیوادونو او سعودي عرب سره یو شمېر سیاسي، اقتصادي او سفارتي ونډې لري.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د یو وفد سره نن کابل ته ورځي. چارواکي وای نوموړی بالته د اقتصادي اړیکو د زیاتولو صوبه کې د هستوګن افغان کډوالو پر مسلو د افغان چارواکو سره خبرې کوي. په دې وروستیو کې دا قسمه سفرونه ډېر شوي دي، او څېړونکي وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده. زبی شفق پی رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا ایالت د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ به یو جګ پړی پاکستاني پلاوی د سه شنبې په ورځ د افغانستان پایتخت کابل ته سفر وکړي، او د دې هیواد له چارواکو سره به وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان شکیب مستغنی په خبره دغه پلاوی به له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نور جګ پړو افغان چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په پراختیا، د ترانزیټي مسایلو د اواري او یو شمېر نورو دواړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي او ملکی چارواکو هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. په همدې موده کې څلور ځله د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو مشر رضوان اختر له کابل لیدنه کړې، او نږدې درې میاشتې مخکې د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو یو پلاوی هم کابل ته تللی و. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د پرویز خټک سفر له پاکستان په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت سره د افغان دولت د اړیکو لپاره مهم ارزوي، او په دې باور دي چې ښایي نتیجې ولري. د سیاسي چارو څارونکي او خبریال شمیم شاهد چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره د کابل په سفر کې ملګری دی، دغه سفر په اړه وویل:
سفر مقصد دا دی چې افغانانو زیات دارومدار هغه په خیبر پختونخوا دی، دلته کې هغه ډېر زیات جدي معنی دي. نو دا هغه راغوښتي دي چې هغه ته د افغانستان او د افغانستان د حالات په باره کې خبرې وکړي چې هلته کوم مشکلات دي، او دلته کې چې کوم افغانان نشته دي چې د هغه مشکلات حل شي. که تاسو وګورئ زما دا خبره چې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې د دې صوبې وزیرانه چې کوم دی هغه باقاعده افغانستان ته غوښتل شوی دی خبرې کړې به کوي. نو زما دا خبره چې د دې سفر او مقصد هم دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دیني معنی دي دا ختم شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلق جوړ شي.
په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت لرامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د پام وړ بدلون راغلی، او تر دې دمه د افغان ولسمشر په ګډون د افغانستان د سوداګرۍ او کډوالو چارو وزیرانو او دغه راز د ملي شورا هیئتونو اسلام آباد ته سفرونه کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدن کو په خیبر ایجنسی کې سیاستوال وایي چې حکومت دې زر تر زره په قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخابات وکړي. دوی مشال ریډیو سره خبرې کوي چې پاکستان کې قبایلی سیمې خلک هغومره حقوق نه لري لکه څومره چې د نورو سیمو خلک لري. دوی ویل چې د بلدیتی انتخاباتو سره به د قبایلی سیمو د خلکو ستونزې زر او په خپلو ځایونو کې حل کیږي. فرهاد شینواره یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دلته د هم د ملک د نور برخو په څیر بلدیتی انتخابات ترسره شي او د دې لپاره د اصلاحاتو په ذریعه د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې بدلون وکړی شي. په دې حکله د خیبر ایجنسی د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي:
زه به طور سیاسی ورکر د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې کواکی دو په فاټه کې په امن او خوشحالی راوستو کې مخلص وي. نو مهرباني وکړي چې زر تر زره په فاټه کې هم بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو د دې لپاره به موږ هر قسم احتجاج کوو، که هغه د گورنر هاوس مخې له احتجاج وي، که هغه د پارلیمنټ هاوس مخې له، او که هغه د ایوان صدر مخې له، موږ به یو قسم احتجاج نه خوشحاله شو او د خپل حق اغوستو لپاره د فاټا ټول سیاسي پارټي په دا یو نقطه باندې متفق دي چې زر تر زره په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات وشي.
او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی جنرال سیکرټري عبدالواحد پردی وایي چې د فاټا انتظامی چارواکي دا نه غواړي چې دلته دا انتخابات وشي.
پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکرټري خو بیخي نه غواړي، چونکی دغه خو دا د سوته وي لکه په زور وخت کې به هندوستان ته ویل چې دا د سونی چړیا ده یا د سونے مرغ دے. نو دغه شانتی دا قبایلی علاقے چې دی دا د بیوروکراسي لپاره، پولیټیکل انتظامیه لپاره، او یا د فاټا سیکټر د ملازمینو لپاره، خو هغه لپاره د سرو زرو چینه ده. نو هغه خو بیخي دا نه غواړي چې قبایلی ولس ته دغه خپل حقونه ترلاسه کړي او آزاد او خوشاله وخت تیر کړي، چونکی بیا به د دې دوکانونه بند شي. د جمهوریت هغه جرړه چې ده هغه د دې بلدیاتونه شروع کیږي او د خلکو مسلې چې دي هغه په مقامی طور د حل کېدو د ټولو نه خزر چې دا د بلدیاتي نظام دی.
د خیبر ایجنسی د جماعت اسلامي ګوند یو مشر اختیار بادشاہ په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق له خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
دا بلدیاتی انتخابات نشول، نو بیا مونږ په کومه طریقه ویلی شو چې مونږ د غمل کې صحیح وو؟ په ټولو ملک یو نظام چلیږي، ملک پرای وایي سکه بل نظام چلیږي. نو سود دلرم چې په فاټا کې دا قسم ته انتخابات وشي، نو دغه سوي د قبایلو د احساس د هرمي لګه ختم شي. د 1947 نه تر اوسه پورې په ټوله فاټا کې یو یونیورسټي نشته، یو میډیکل کالج کې نشته.
د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا د بلدیاتی انتخاباتو دغې غوښتنې په حق لمو چې کله خیبر هاوس په خبر سره رابطه وشوه، نو هلته یو چارواکی وویل چې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د سیاسي ګوندونو مشرانو ته باور ورکړی چې د ستاسو دغه غوښتنه به وفاقي حکومت او د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ته لیږي، او چې د هغوی لخوا ورته څه قسم پالیسي راشي نو هغه به دلته عملي کوي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو زیاته کړه چې په فاټا کې به دی بلدیاتی انتخاباتو سره اختیارات عوامو ته منتقل شي، او په خپلو سیمو کې به پرمختیایي کارونه د دوی په خوخه په اسانه ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، بلوچستان کې د غیب کړل شو بلوڅو د کورنیو یو شمیر غړو پرون په د کوټې په ښار کې د هایکورټ مخې ته احتجاجي ناسته کړې او له پاکستاني عدالتونو غوښتنه کړې چې د پاکستان پوز د هغه لوړ پړو چارواکو پر ضد د پلټنې وشي چې د دوی په خبره د دوی د خپلو خپلوانو په تر تم کېدو او وژلو کې لاس لري. بلوچ ملتپال د سلګونو بلوڅو ځوانانو د وژلو او تر تم کولو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګی، خو هغه وایي چې په دغه مرا تعداد کې چې داخل کې یادی خلک نه دي ورک شوي. په اړه خدای نور ناصر نور تفصیل درته وایي.
د ترایتم کلسر یو بلوڅو یو شمیر کورنیو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز تر سیوري لاندې د بلوچستان های کورټ مخې ته د دوشنبه په ورځ احتجاجي ناشته کړې. د ورکو بلوڅو د کورنیو غړیو د پاکستان او بلوچستان له عدالتونو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ورک د کورنیو غړي دي راپیدا کړي او د پاکستانی پوځ د هغو جنرالانو پر ضد دي پلټنې وسي چې د دوی په خبره د بلوڅو په ترایتم کولو، وژلو او د خراب شویو مړیو په غورځولو کې ککړ دي. د دغه سازمان مشر نصرالله بلوڅ په دې احتجاجي ناشته کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ورکو بلوڅو په کیسونو کې د استخباراتو پر ضد د ګواهۍ باوجود هیڅ فیصلې سوې نه دي. موږ نن د بلوچستان های کورټ مخې ته ناست یو او دا غوښتنه کوو چې د ورکو بلوڅو په کیسونو باندې دې په عملي توګه کار وسي، ځکه چې په دې های کورټ کې چې د ورکو بلوڅو څومره هم کیسونه چلېدلي دي هغه یې اکثره بېل څه فیصلې خارج کړي. حال دا چې په دې کیسونو کې د استخباراتو پر ضد شواهد هم راغلي، لیکن له هغه باوجود په عملي توګه هیڅ سویل نه دي. نصرالله بلوڅ وایي د پاکستان له آئین سره سم دغه هیواد هر وګړی برابر دی او هر هغه څوک چې کوم جرم کوي له قانون سره سم به سزا ورکول کیږي. خو د ده په خبره د پاکستانی پوځ او استخباراتو هغه جرنلانو او کرنلانو چې بلوڅ ځوانان یې ترایتم کړي او وژلي دي ولې ورته د پاکستان عدالتونه سزا نه ورکوي؟ د پاکستان په آئین کې چې کوم څه لیکل شوي د هغې له مخې قانون د هر چا لپاره یو شان دی، هغه که کوم عام وګړی وي او یا هم کوم جرنل یا کرنل وي. او که چیرې دا جرنل یا کرنل له قانون څخه سرغړونه کوي نو د هغه لپاره هم قانون برابر دی. نو اوس زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې آئین د ټولو لپاره وي نو بیا دې د هغو پر ضد چې پرې تور دی قانوني کار وسي. د ویل ورده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ ګڼ شمېر بلوڅ پګړي ترایتم شوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب شوي مړي موندل شوي دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او د انساني حقونو ډیری سازمانونه د دې کسانو د ترایتم کېدو او وژل کېدو تور د پاکستان پر استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تورونه ناسم بللي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
مشال رادیو دا بیوسا او خاموش خلقو غاک.
اور دن کو تاسے مشال ریڈیو اور راضی اس دا ہارون بادشاہ پگا کی وسندر اور
زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی نختر نلری کلے مو چنار نلری کرمو نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه گیل پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه گیل پغریونی ولی انداز داسه وکړه خلق پخپلو خلق پخپلو کارو دوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو
اردن کو تاسو مشال ریډیو اورې د ارون بچا پکې مو سندره اورې د نه نیم بجې شوې دي د خبرونو لنډي زور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب د یو ستراتیژیک اتحادی په یادولو سره پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې پر خاوره به یې هیڅ قسم تیرې برداشت نه کی خو زیاته کړه چې د پاکستانی پارلمنټ د فیصلې په بنیاد یمن ته د پوځیانو د لیږلو په ځای د مذاکراتو لارې د دې مسلې حل غواړي د خبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ باندې لوړ پوړو چارواکو یو وفد نن کابل ته ځي او هلته به د افغان چارواکو سره د تجارت پر زیاتولو اقتصادي اړیکو په پراخولو او په صوبه کې د میشتو افغان کډوالو په مسلو خبرې کوي پاکستانی چارواکي دا کوي چې د متحده قومي موومنټ ګوند یو مشر عمران فاروق د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیولې چې د دوی په خبره د دې کیس مرکزی ملزم دی او نن به عدالت ته وړاندې کیږي افغان حکومت وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دفاع وزارت د وزیر په نامه یا په شخص باندې کوم د نظر اختلاف چې وو هغه حل شوی دی او ډېر ژر به نوی د دفاع وزیر کاندید ولسی جرګې یا پارلمنټ ته معرفي شي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرسته باندې غلطه بیلابیلو سیمو کې څوارلس ښوونځي یا سکولونه او درې روغتیایي کلینیکونه جوړیږي چې د زرګونو خلکو مشکلات به ورسره حل شي د عراق امنیتي ځواکونو له لویدیځ انبار ولایت څخه د اسلامي دولت د وسوالې ډلې د ایستلو په مقصد عملیات پیل کړي دي او د رپورټونو مخه په دې عملیاتو کې پولیس ځواکونه هم برخه اخلي چې د چارواکو په خبره لږ تر لږه دیارلس د اسلامي دولت وسوالې ډلې وسوال پکې وجل شوي دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی دی چې له مخې پر ایران د اس 300 ډوله میزایلو پر خرڅلاو لګیدلې بندیز لرې کیږي پر دې خبره امریکا او اسرائیلو انتقاد کړی اوریدونکو د خبرونو لنډیز موارد اوس به زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ځینو نننۍ ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي
نن د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپانه خپل اداري کې لیکي د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د متحده عرب امارات د وزیر بیان د سفارتي ادب پر ضد دی او د اماراتي وزیر دړکې د فکر وړ دي اداري یو بلان لیکي چې د متحده عرب امارات وزیر د پاکستانی پارلیمان د یمن په مسله د غیر جانبدار پاتې کېدو په فیصله باندې خبرګون خودلې او وایي چې د پاکستان فیصله د عرب او اسلامي موقف پر ضد ده اداري مخکې لیکي چې پاکستان سوزله د دې خبرې گردان کړې د کچری د هرمن شریفین د تحفظ خبره راغله یا د سعودي عرب سلامتی ته خطر را ولاړ شو نو پاکستان به ورسره وګپوګو ولاړ وی بیا ولی د عرب ملکونو وزیران داسې بیانونه ورکوي ادریا اخیری کې لیکي چې دا د پډاګوي چې پاکستان به هیڅ چری د درې ملک د خانه جنگي برخه جوړ نه شي دا د عرب ملکونو کورنی مسله ده باید چې هغه په خپل حوار کړی نو په کار دي چې د پاکستان دفتر خارجه د پاکستان په حق لا په بیانونو باندې د زیات مصلحت نه کار وانه خلی او عرب ملکونو ته پډاګ چې د دارنګ بیانونو نه د پاکستانی ولست لخوا د دوی په حمایت کې کمی راتلې شي بلپلو ایکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزیر شیخ صالح بن عبدالعزیز د اتوار په ورځ اسلام آباد ایرپورټ کې میډیا سره خبر کې وویل چې د یمن په شخړه د پاکستان د پارلیمان قرارداد د پاکستان داخلي معامله ده د دواړو ملکونو ترمنځ ځخه تعلقات دي او همیش به وي ورځپاڼه لیکي چې د یمن په صورتحال واضح فیصله کول پاکستان لپاره یو مشکله مرحله وه ځکه چې یو طرف ته سعودي عربستان دی نو بل طرف ته ایران دی د دوانو اسلامی ملکونو د پاکستان سره ښه تعلقات دي نو پاکستان دی کوشش وکړي چې د یمن په شخړ سداسي فیصله وکړي چې ورسره د دوانو اسلامی ملکونو مفاداتو ته نقصان ونه رسي ورسپانه مخکې لیکي چې د پاکستان پارلیمان د یمن په شخړ د غیر جانبدار پاتې کېدو کومه فیصله کړې ده نو د موجوده حالاتو عین مطابق ده او غیر جانبدار پاتې کېدو سره سره پاکستان له سعودي عرب ته دا باور هم ورکول پکار دي چې د هرمن شریفین او سعودي عرب سلامتی ته خطراتو په صورت کې پاکستان بدریات ملک سره پوره پوره مرستې کوي. اداریا اخیر کې لیکي چې د پاکستان دا کوشش چې د یمن مسله د جنگ په ځای د خبرو اترو د لارې حل کړي او دا به بهتره هم وي، او دې لړکی فریقین لا هم په کار دي چې مذاکراتو نه کار واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د غیر جانبداره پاتې کېدو پریکړه به د پاکستان او دغې د خلیجي روایتي اتحادیانو ترمنځ درزونه پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یمن د بحران شروع کېدو وروسته په اسلامي نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ بیا اتحاد جوړیږي. مقاله لیکي د یمن د حالاتو په اړه د پاکستان د غیر جانبداره پاتې کېدو وروسته په دې تیرو ورځو کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې پاکستان ته به دا پریکړه ګرانه پریوسي. د دې په غبرګون کې د اتوار پر ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا بیان د پاکستان او د دې هېواد ولس د عزت نفس پر ضد او نامنونکی دی. پاکستان د ډېرې مودې نه د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د خلیجي ریاستونو اتحادي هېواد دی. تیره میاشت سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او خلیجي ریاستونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، او ویل کېږي چې ایران د دې حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي عرب په دې عملیاتو کې د پاکستان نه د برخې غوښتو غوښتنه کړې وه، او حال دا چې اعلان یې هم کړی و چې جنوبي ایشیایی هیوادونو د سعودی عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سعودی عرب د دغه غوښتنې په ثواب کې انکار وکړ او دا معامله یې تر پارلیمانه راوړه، خو وروسته بیا د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې د یمن په حالاتو د غیر جانبداره پاتې کېدو پریکړه وشوه. واشنگتن پوسټ لیکي د سعودی عرب د مذهبي چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي عبدالعزیز بن عبدالله العمر د پاکستان د دورې پر مهال ویلي وو چې متحده عربي امارات پر دې اړه د اندېښمن کېدو حق لري، او د پاکستان هغه وړاندیز یې رد کړی دی چې د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ سبا د مینځګړي رول ادا کړي. عزیز بن عبدالله العمر جیو ټیلیویژن سره د مرکې پر مهال ویلي دي که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه نه اخلي، نو معنا یې دا ده چې دغه هیواد تش حالاتو ته ګوري. نوموړي زیاته کړه چې دوی د ائتلافي ځواکونو په توګه مشروعیت پر ځای کول غواړي، او کلته مشروعیت پر ځای شو نو بیا به مسله هواره شي، او دا سمه نه ده چې مشروعیت ختم کړل شي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د طالبانو یو پخوانی ملاتړ کوونکي ته په برتانیا کې د بشري حقونو په بنسټ د اوسېدو اجازه ورکړل شوه. دغه تن تور دی چې په افغانستان کې په وژنه کې لاس لري. دغه 22 کلن افغان چې د عدالتي کاروایانو له وجې نوم پټ ساتلو وروسته په کاسا هم پیژندل کیږي، وایي چې د والي د زوی د وژنې په تور یې 4 کاله د کندهار په جیل کې تیر کړي دي. ساکا وایي چې پلار یې د طالبانو د یو قمندان په حیث دندې ترسره کولو لپاره مجبور کړل شوی و، او د 50 کسانو یې مشري کوله. ډیلی ټیلیګراف د ساکا په حواله زیاتوي چې هغه د طالبانو د ساتونکي په توګه کار کولو ته غاړه کېښوده، ځکه چې د خپل پلار د حفاظت په اړه اندېښمن وو. د ساکا په حواله د عدالتي کاروایانو لپاره په اسنادو کې ویل شوي دي چې کله له طالبانو سره یو ځای وو، نو مشر یې د یو تن سر غوڅولو باندې ولیده، ځکه چې د دغه تن په اړه داسې فکر کېده چې جاسوس دی. د دې پېښې وروسته بیا د ساکا پلار د طالبانو د پرېښودو پریکړه وکړه. د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امداوس اوریدل شي، او که چیرته غواړئ چې د غزنم خبرونې یا ځینې ریپورتونه ډاونلوډ کړئ هغه هم تاسو کولای شئ. د سلام پښتونخوا غړې د رازي د بختیار خټک او شان خان په غو کې وسندرو.
چاپیر پنندری زانو تو پای می تیلی دار سر لراؤڑ دان لرانو تو پای می تیلی دار سر لراؤڑ دان لرانو یو جوڑ جامی دٹن دکور مال راؤڑا تازا تازا گلو نادری سنو مال راؤڑا سلاری باز وڑ پتمی سکور مال راؤڑا تازا تازا گلنا دے سلور مالا روڑا تازا تازا گلنا دے سلور مالا روڑا
گنگرو گانو ڈک دشور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سر مالا روڑا گلاڑی باجا وڑ کتم اس پور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سر مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سر مالا روڑا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس بٹوار بغر دسر کا نہ میرا تلگے پاس بٹوار بغر دسر کا گلو ناد پر ہت پت بے کور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سر مال روڑا گلاڑی باز وڑ تک مس کور مال روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا گبر دچنینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی آرانینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی آرانینا گردوی توری توری دکی مور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سلور مالا روڑا گلاڑی باجا وڑ تک مستور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا تازہ تازہ گل نادری سلور مالا روڑا
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو اورې او د بختیار خټک او شان خان په غو کې مو سندره اوریدله اوس والا جلال باد یو رپورت درورو افغان چارواکي وایي چې جاپان په ننګرهار کې 14 خونځي سکولونه او درې کلینیکونه جوړي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خونځي په جوړېدو سره به خواوشات سلوي غزر مشمون ته د تعلیم موقع په لاس ورشي او ډېر خلک به روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پیدا کړي په همدې حال کې قومي مشرانو حکومتي چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې د هیواد دښمنان به نه پریدي چې بدامنی جوړ او د دې پرمختیایي کار مخه ونیسي پړې باز محمد عابد نور حال لري
د جاپان هیواد په مالی مرسته د سبان د لس میلیونو ډالرو په ارزښت به د ننګرهار په بیسودو او سرود ولسوالیو کې دغه پروژې پلي شي د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په دې اړه جوړې شوې غونډې کې خبریالانو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په یادو شوو ټولو پروژو عملي کار پیل شي
دا اخیرنۍ پروژې وي چې پاتې وي لږ وزنډې دي د فنډ له امله چې بیا په فنډ کې څه کموالی راغلی او د چایکا د خوانه د یونیفیس ته ورکړي د تطبیق دپاره د 10.4 میلیونه ډالرو پروژې دي 14 د ښوونځي ودانۍ دي دو منزله او درې کلینیکونه دي دا نو مهمې پروژې په دي چې انکشافي بودیجې دومره نه دي چې موږ په دغه پروژې ترسره کړو ډېر کم راځي په همدغه ورځو کې به په مکتبونو او هم په کلینیکونو باندې عمل شروع
د ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زیا وایي چې په ننګرهار کې 15 سلنه ښوونځي سرپنا نه لري خو زیاتوي چې د یادو ښوونځیو په جوړېدو سره به تر 30 پورې د زده کوونکو د سرپنا ستونزه اواره شي
په دې کې یو مکتب ابتدایي ده نو ټول اکثر لیست دي او اصل نه سیم نه ذکرو هم دغه ناس په مربوط ده تقریبا د 30 سلنه په پورې د 10 سلنه د 10 سلنه جوړي او سپه کې دني ښوونځي ني او کنا سره جوړيږي نه دني کوټیج او سپه کې دني
د بیسودو ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس ملک نعمت حلیم وایي چې د ښوونځیو او کلینیکونو سارنه او ساتنه به کوي
موږ د دې پروژو چې کومه ده مکمل عامې سارنه کوو
عامل بررسی کو هم امنیت کور سره پورا پورا ملاتړ کو همکاری کو و هم وخت وخت ځکه چې دا اهم پروژې دي د معرف برخه کې ده د صحت برخه کې ده
د چارو شونون کې وایي کچيري د روغتیا او تعلیم په برخه کې د غشان پروژې نور هم پلیشي نو د اوس پر طلبه د پوهنې په ډګر کې سو برابر پرمختګ وشي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر څه معنا
لکه چې تیر دی نه بازی. پام کوه
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی نیو جی پام کا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نه پورز
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور یو مشال ریډیو څخه د نورو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ تاسو مزاحیه تنزیه پروګرام پام کوه هم اور د شیدا پروګرام تاسو نن منګه خبرو او به تاسو د جمعې پرز هم اور د شي کچرته زمنګ د دې خبرونو په اړه کوم نظر لرئ نو خامخامو سر د ټلیفون د لار راشي په ژوندې خبرونو کې تاسو موږ خپل پیغام هم د ماشين د لارې پر خوده شي او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ که انټرنیټ لرئ نو په فیسبوک باندې هم زمنګ پاڼه خوخه کوي غلطه د مشال ریډیو ټول رپورټونه هم شته تصویرونه هم شته ویډیوګانې هم پکې تاسو کتلی شئ او همدار تاسو کوی شئ چې موږ تلته خپل نظر پرېږدئ اوس یو رپورت اردو قبایلی سیمو کې له کلونو راهیسې پوځي عملیات او د وسلوالو جګړې روانې دي چې پکې په زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دلته جنګونو د خلکو عادي روزمره ژوند خراب کړی دی، سکولونه یې وران کړي او ماشومان یې له تعلیمه لرې ساتلي دي. د نفسیاتو ماهرین وایي چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ له وجې تر ټولو زیات ماشومان اغېزمن شوي دي او ګڼ ماشومان ذهني ناروغۍ لري. اسرار عالم مومن په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم تر مخه شاوخوا درې لکه دوه اویا زره ماشومان یوازې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. له غیر سرکاري ادارو سره کار کوونکي ډاکټران وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ د نښتو، بمي چاودنو او ځنمرګیو بریدونو له وجې که یو خوا د قبایلي سیمو ماشومان له نفسیاتي ناروغیو سره مخامخ دي، نو بل خوا د دوی په رویو او ذهنونو هم غلط اثرات پرېوځي. له یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي ډاکټر روبی شهریار چې په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ماشومانو د نفسیاتي ناروغیو علاج کوي وایي ځینې حساس ماشومان وېرېدلي دي او د ځینو بیا له وسلوالو او پوځیانو سره مینه ده او د ټوپکو او ټینکونو تصویران یې په ذهنونو کې پراته دي.
دا ماشومان چې دي نو دي داسې ډرایګ جوړوي او داسې لکه دي دا ګنز جوړوي، دا ټوپکو تماچی جوړوي، دا طالبان جوړوي، آرمی جوړوي، کرفیو دا اپریشن دا شیزونه جوړوي که نه. داسې کوم ماشومانو که نه کله به جهاز به راغی موږ به بهر ناستو، جهاز چې به راغی نو هغوی به ډېر زیات دغه شو که نه او به یارېدل ډېر زیات به نه به لاړ شو. نو چې نه هېڅ نشته کمرې ګوټ کې به ناستو، جهازونه نه به ډېر زیات یارېدل او موږ به چې به ورلي نو موږ نه به ډېر زیات یارېدلي دوی چې
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه د ځوانانو د پرمختګ او فعالیت په نامه د ادارې چلوونکي رازق فهیم وایي د ماشومانو په ذهنونو د جنگ او تشدد دغه اثرات نه یوازې د دې ماشومانو لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ډیر خطرناک دي.
په خصوصیت سره ماشومان چونکې له یو داسې عبوري دور نه تیریږي چې دوی د خپل پلارني یا کورني مدار نه راوځي او زندگی ته پخپله یو رنګ مخامخ کیږي. نو په انګریزي کې چې دوی ته وایي ورلد ویو، نو د دوی ورلد ویو هم داسې جوړیږي چې په هغه کې توپک کا اهمیت حاصل وي، په هغه کې مرګ ژوبلي کا اهمیت حاصل وي او هغو خلکو کا اهمیت حاصل وي چې هغه له دغو علامتونو سره ځان تړي. نو د دې اغېزې ډېرې ژورې د دوی په شخصیتونو باندې هم او په مجموعي توګه په ټولنه باندې هم د دې اغېزه سیده هغه ډېره صحتمنده نه شي کېدلی.
بلخوا بیا په بنو کې خبریال او د ټولنیزو چارو کارکوونکي هما ارشاد وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو ماشومان د صحت، تعلیم او د لوبو هیڅ قسمه اسانتیاوې نه لري. بجلی ورته نشته، ورځ یې د ونو لاندې او شپې یې په تیارو کې تیریږي.
لګور بچیان زه وینه لګیا اونه لوندې نوستي تیرې شي نوستي او بس بالکل فارغ دي، د لیبې د پوره تعلیم د پوره هیڅ قسم باندې باس نشته ده. نه لوبې سامان بالکل نشته، یې د پوره د پروفې انتظام نشته ده. نه نه هیڅ نشته ده. ټي وي خو پرېږدو، دلته خو کوم کور کې دي، اوسېږي دلته، لایټ هم نشته دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه رازق فهیم وایي حکومت ته پکار ده چې د قبایلي سیمو د ماشومانو لپاره داسې پروګرامونه شروع کړي چې عادي ژوند ته بیا راستانه شي. د ده په خبره کله چې دغه ماشومان د ژوند له رنګونو خوند اخیستل پیل کړي، نو له ټوپکه به یې نفرت پیدا شي.
نو دارنګه تعلیمي، علمي او ټولنیزي سلسلو ضرورت دی چې و ماشومانو ته متبادل کنازور ورکړي د ژوند، او هغه ته هغه علامتونه چې هغه دوی د امن او د ورورګلۍ او د رواداري خواته رابولي، او هغوی ته اهمیت ورکول شي. نو خلک د مرګ ژوبلې نه ځي او نه هغه ټوپک ایډیالایز کوي.
د نفسیاتو ډاکټر روبی شهریار وایي که حکومت نور څه نشي کولای، نو یوازې دې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره تعلیمي ادارې جوړې کړي چې دا رنګ دغه ماشومان مصروفه شي، له خپلو حقونو خبر شي او ناسمو لاسو ته له تلو څخه بچ شي. د دې په خبره کچري داسې ونه شي، نو نه یوازې د قبایلي سیمو لکونو ماشومانو ژوند به تباه شي، بلکې دغه ماشومان به د ملک او ټولنې لپاره هم خطر وګرځي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو بے شک چو
دیر سخت را بانی تیرا ہر چکی
دوستا مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او وسومي و مطبوعاتي کتنه دراورو. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې پاکستان کې وړي صوبې له اسلام آباد شکایت کوي چې پنجاب ته ډېر مراعات او اختیارات ورکړي دي، خو د نورو صوبو د مسلو اړخ ته څه پام نه کیږي. نو ځکه نورې وړي صوبې غومره پرمختګ او ترقي نه کوي لکه څومره چې پنجاب صوبه کوي. په دې اړه د دې لیکنې مهم ټکي له فرخنده اسد څخه اورو.
په پاکستان کې که څه هم د اتلسم ترمیم لاندې صوبو ته ګڼ اختیارات ورکړل شوي دي، خو بیا صوبایي حکومتونه وایي ډېرې داسې محکمې لکه وابډا، ګیس او نورې دي چې دوی غواړي د صوبو تر واک لاندې راشي. په پاکستان کې د انرژۍ سخت بحران هم دی او دغه نن سبا د صوبایي حکومتونو لپاره تر ټولو لویه مسله جوړه شوې ده. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د دې خبرې حمایت هم کیږي چې باید د توانایي او یو شمېر نورو مهمو منصوبو اختیار دي صوبایي حکومتونو ته ورکړل شي. صوبو ترمنځ په مختلفو مسلو د بحث او د حل لارو لټولو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو هم په دې وروستیو کې یوه غونډه وکړه او په دغه کې د اسلام آباد نه غوښتنه وکړه باید دوی ته د توانایي په اړه په مختلفو منصوبو د کنټرول اختیار ورکړل شي. بلخوا بجلی د دې پیداوار او ګټه د مرکز په اختیار کې ده او صوبو ته په دې اړه سواک اختیار نه دی ورکړل شوی. د سند صوبې حکومت وایي په دغه صوبه کې یو شمېر د توانایي پروژې روانې شوي او بیا د سند څه وجې له امله د ځنډ ښکار دي او دوی هم په اړه هیڅ اختیار نه لري. ورځپاڼه لیکي نورې صوبې داسې فکر کوي اسلام آباد د پنجاب صوبې زیات خیال ساتي، ولې د نورو صوبو مسلو ته اشاره کړې ده، خو بیا صوبو ته هم پکار ده چې د توانایي د بحران د ختمولو لپاره د حکومت سره مرستې وکړي او د بجلی د غلا کولو مخه ونیسي.
د تاریخ پانا
دارا د سختونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دغه سلطنت وو، په خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازه وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، او تاسو کولای شئ چې په فیسبوک او ټویټر د لارو باندې هم د مشال ریډیو پاڼې ته لاسرسی پیدا کړئ، د مشال ریډیو خبرونه له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. اوس لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، سلام پښتونخوا په غړې کې موږ تاسو ته ونیمه سندره خبرو، په اخره کې هم تاسو یو سندره خبرو، خو دا هم درته دریاده کو چې نن د مشال ریډیو نه د نورو ورځو په شان تاسو بیلابیلې اونیزي خبرونه هم اوریدل شي. په بل غړې کې بیا موږ تاسو ساسي د خوخي خبرونه تنزیه او پروګرام پام کوه در اورو. خو اوس به یو سندره وورو، سندره د کرن خان په غږ کې ده، چې دا سندره واورئ نو په بل غړې کې بیا زه بشیر ګواخ له تاسو سره.
زمانه په بدلی دن کی چال هیڅ ولوي، د زمانه په بدلی دن کی چال هیڅ ولوي، خپلی وي خپلی وي خو زمون په حال هیڅ ونره، د زمانه په بدلی دن کی زمانے کو بدلے تم کی چار حصوں نے
تصویر چی پوینو غاتل دقام تصویر چی پوینو جوڑو ہا غاتل پزڑے راغلا نو دفن کمال